The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum Dada Voice of America Diva Radio da nan de twari ya chamber was da 2019 kal da January 14 minute da waq Saudi pa kwata ki da Pakistan ata aw Kandahar ki wunimi aw dalta Washington DC ki da sahar las baji di خبرونه وړاندې کوم کې يم زه نصر کاکر او تر دې اوس مهال مو د مهمو خبرونو سرچکو ته پام راګرځوم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي د پښتنو د ټولو سیاسي اقتصادي او آئینی حقوقو لپاره به مبارزه کوي نن په ټانګ کې په کراچۍ کې د وجلسي پښتون ځوان نقیب الله ماسد د لومړي تلین په مناسبت ولسی غونډه ته پوینا کې هغه ویلي یو کال وروسته هم د نقیب الله په قضیه کې انصاف نه دی سوی
یو کال پورا شو یو روان وتله سزا ملو نشوا په ولات سل کال پورا شي بیا نه پرېږدو دا روان ور د دې څومره بادار دی راتلونکي نسل به هم نه پرېږدو لا ته بخامه خاصه دا ور کوي
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسیون ویلي د پوجي عدالتونو مدا غځولو باندې اندیشمن دی او د کمیسیون یو مشر ډاکټر مهدی حسن وایي د جمهوریت غوښتنه ده چې هیواد کې د پوجي عدالتونه نه وي
عدالتونو کې زیاتره کار په خفیه ډول کیږي او انصاف دا وایي چې د یو تن پر ضد کاروایی په ښکاره ډول وشي
او په افغانستان کې چارواکي وایي د بادغیس او فاریاب په ولایتونو کې د عملیاتو په مهال ډیر شو تنزدې طالبان او لس داعش وسلوال وژل شوي دي د چارواکو په وینا بادغیس کې بهرني داعش ترګر سره له ښځو او ماشومانو نیولې دي او سم د دې خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي د پښتنو د ټولو سیاسي اقتصادي او آئینی حقوقو لپاره به مبارزه کوي یو کال وړاندې کراچۍ کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله ماسد د لومړي تلین په مهال ولسی غونډې ته په وینا کې منظور پښتون وویل یو کال پوره سو خو نقیب ماسد ته انصاف نه دی ورکول شوی او نه هم د دوی کومه بله غوښتنه منل شوی دا غونډه نن د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعه ټانګ کې جوړه شوې وه چې پکې راپورونه وایي ګڼ شمېر کسانو ګډون کړی و منظور پښتون وویل د پښتنو سیمې له مدنیاتو ډکې دي خو ګټه یې د پښتنو نه ده نه هم په چین پاکستان اقتصادي لویه لاره کې ورته ونډه ورکول سوې ده نوموړي د پښتنو په یو شمېر نورو ستونزو باندې هم خبرې وکړې او راپورونه وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په وخت ټانګ کې موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ بند و نن د پښتون ځوان نقیب ماسد د ترګرۍ د دروغو په تور کې کراچۍ ښار کې د وژل کېدو یو کال پوره شوی د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکی ځوان نقیب ماسد د کال 2013 د جنوري په 14 نیټه د کراچۍ د ملیر ضلع په شالتیف ټاون سیمه کې د پولیسو په یوه مقابله کې سره د دریو نورو کسانو وژل شوی دی یاد مقابله ته په خپل د پولیسو پلاتنیزي ډلې جیلی مقابله ویلو د ملیر ضلع د پولیسو د هغه وخت مشر راو انوار ویلو چې په مقابله کې یو وسلوال وژلی خو د نکی پلار محمد خان دغه تورونه رد کړي او پر راو انوار یې مقدمه درش کړي وه راو انوار د نکی مسجد د وژنې د پیښو وروسته هغه وخت سره د خپل پولیس ډلې چا باندې چې دا ډول څلور سوه څخه زیات پښتانه د ترګرۍ په الزام د وژنې تورونه دي پټ سو او د پاکستان سترې محکمې د خپل خوا نوټس یا سوموټو د لاندې د راو انوار مقدمه درج کړه یا د عدالت راو انوار ته د جولای په میاشت کې په ضمانت د خوشي کېدو منظوري ورکړې خو د نکیب کورنۍ په عدالت د تعصب تور لګولی دی په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د پوجي عدالتونو د مودې په غځولو اندېښنه څرګنده کړې ده چې حکومت د پریکړې لپاره قانوني مسوده راوړي کمیشن ویلي پوجي عدالتونه د هر هغه جمهوریت نظام په ضد دي چې د خپل وګړو د بنیادي حقوقو او ازادیو د سرلوړۍ ادعا کوي په پاکستان کې په کال 2014 کې د دسمبر په 14 نیټه پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د ترګر برید وروسته پوجي عدالتونه جوړ کړل شو د جنوري په 15 نیټه کې نیټه د دوه کالو لپاره پوجي عدالتونه جوړ کړل سوی و او په کال 2018 کې د مودې پوره کېدو وروسته دوه کاله وخت نور وغځول سو په وروستیو کې هم داسې خبرونه مخې ته راغلي چې د تحریک انصاف حکومت د پوجي عدالتونو موده نوره غځول غواړي د بشري حقوقو د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن وایي د جمهوریت غوښتنه ده چې په هیواد کې د پوجي عدالتونه نه وي او په افغانستان کې د دفاع وزارت ویلي په بادغیس ولایت کې د ځنګړي عملیاتو په محل د داعش ډلې لاس وسلوال وژل سوي دي. د عملیات د چشمه شیرین په سیمه کې ترسره سوي. د دفاع وزارت وایاند نن په یو اعلامیه کې ویلي د عملیاتو په وخت شپاړس نور داعش وسلوال چې بهرنیانو له خپلو کورنیو او ماشومانو سره نیول سوي دي. په عین وخت کې د بادغیس ولایت د والي وایاند ویلي په افغانستان کې د کاتب ملاتړ ماموریت د جیوند ولسوالۍ په سیمه کې د طالبانو او داعش ډلو په مرکزونو باندې هوایي بریدونه کړي چې پکې اتلس طالبان او لس داعش وسلوال وژل سوي دي. هلته په فاریاب کې چارواکي وایي د نړیوال ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه شل طالب وسلوال وژل سوي دي. نور تفصیل محمد اکرام په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د غدایش وسلوال تیر شپه د جوند ولسوالۍ په چشمه شیرین سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. دفاع وزارت د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د یادو عملیاتو په وخت شپاړس نور داعش وسلوال چې بهرنیانو د خپلو کورونو سره نیول شوي دي. په دې مهال د بادغیس سیمه ییز چارواکو ویلي چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونو تیر شپه په جوند ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په مرکزونو باندې هوایي حملې کړي دي. د بادغیس د والي بیان جمشید شهابی امریکا غږ ته ویلي چې په دغه بریدونو کې اتلس وسلوال طالبان او لس داعش وسلوال وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړي چې نړیوال ځواکونو په سیمه کې د وسلوال طالبانو په یو لوی زندان باندې برید کړی دی چې داعش ډلې خوشا سلویخت زندانی غړي د ځان سره وړي دي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
او زه هم ځینې نړیوال رپورټونه. د امریکا حکومت نن په دروشتمه ورځ هم بندو. دا د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې مودې لپاره د حکومت بندېدل یا شټ ډاون دی. صدر ډونالډ ټرمپ د شنبې پر ورځ په ټویټر ډیموکریټ مشرانو باندې سختې نیوکې هم کړې. لنډ تفصیل راکوي عدنان رشید د وایس آف امریکا په دې رپورټ کې.
د خالی یا شنبې په ورځ صدر ټرمپ په ټویټر باندې په کانګرس کې د ډیموکریټانو مشرانو ته ولیکل، زه په وایټ هاوس کې ستاسو انتظار کوم چې موږ په سویلی پوله او په هیواد کې دننه د خلکو مدد پیل کړو. د دغې نه وړاندې صدر ټرمپ په ټویټر لیکلی وو، زموږ په سویلی پوله باندې انساني بحران دی او دینه موږ هله وتلی شو چې ډیموکراټان د خپل چټیانو نه واپس خپل کار ته راشي. صدر ټرمپ په خپل ټویټ کې لیکلی وو، زه په وایټ هاوس کې ناست یم او دستخط ته تیار یم. یاد دی چې د استازو شورا او د سنیټ غونډې د جمعې په ورځ ناوخته سرته رسیدلې او دغه غونډې به د ګل یا دوشنبې په ورځ بیا پیل کیږي. د صدر ټرمپ انتظامیه غواړي چې د روان کال بجټ کې د امریکا او مکسیکو پوله باندې د دیوال لپاره 15.1 بلیون ډالر منظور کړل شي، خو په کانګرس کې ډیموکراټان دغه پیسو ورکولو ته تیار نه دي او وایي حکومت دې په مکمل توګه پرانستل شي. او وروسته به بیا خبرې کوو چې څنګه د سویلي پوله باندې امنیت وساتو. د صدر ټرمپ او کانګرس ترمنځ د بجټ باندې د اختلاف نیغ په نیغ اثر د حکومت لپاره کارکونکو اتلکه سرکاري نوکرانو باندې پریوته. د چانی مې برخه چې د تنخانه بغیر خپل ذمہواری تر سره کوي او باقی پاتې په کور ناشتي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی هغه ډاډه دی چې امریکا او ترکیه به له شام څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته هلته د کوردي یاغیانو د ژغورنې په اړه یوې موافقې ته سره ورسیږي. ښاغلی پامپیو د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې او ویلی دی چې په یوه موافقه باندې کار شروع دی. زیاته کړې ده چې په دې اړه به لاسته راوړنه وسی چې له لوري به یې ترکیه د خپل هیواد دفاع وکړای سي او کردان به و دوی ته څه خطر نه جوړوي. پامپیو دا هم ویلي چې هغه به ورې دی په شام کې د داعش ضد له امریکایي ځواکونو سره وژه په وژه جنګېدونکي کردان به یوازې نه پرېښودل سي. ترکیه په شام کې ځینې کردي ډلې ترګر بلی او ویلي دی چې بریدونه به ورباندې کوي. او اسرائیلی پوج ویلی یو بل یعنی شپږم داسې چونالی یا ټنډیل یې میندلی او تباه کوي یې کوم چې د حزب الله ډلې وسلوالو په لبنان کې کینلی و خو چې په اسرائیل باندې بریدونه وکړي. د پوج ویاند جوناتن نن ویلی دغه چونل د یو لبناني په کور کې میندل سوی او تر اسرائیلي خاورې پورې غځېدلی دی. اسرائیل د ناردرن شیلډ په نوم د دسمبر په میاشت کې د هغه ټنډیلونو د میندلو او رانولو لپاره عملیات شروع کړي چې په وینا یې حزب الله ډلې په زیات شمیر جوړ کړي دي او مقصد یې وسلوالو ته اسرائیل ته د تاګ او هلته د حملو اسانتیاوي ورکول دي. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو یو ویاند ویلي د ټنډلونو له لارې اسرائیل ته د خطر مخه نیول سوې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د ګلو او قدر من اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوښی است. اوس مهم پام را ګرځو تفصیلی ریپورتونه ولوري ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي د پښتنو د ټولو سیاسي اقتصادي او عیني حقوقو لپاره به مبارزه کوي. یو کال وړاندې کراچۍ کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله ماسد د لومړي تلین په محل لسی غونډې ته په وینا کې منظور پښتین وویل چې یو کال پوره سو خو نقیب ماسد ته انصاف نه دی ورکول سوی او نه هم د دوی کومه بله غوښتنه منل سوې ده. دا غونډه نن د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع ټانک کې جوړه سوې وه او تفصیل یې راکوي هم له دغه سیمې څخه زموږ خبریال عدنان بټنای.
یو کال پوره شو یو روان وتله سزا میلاو نه شوه په ولات سل کاله پوره شي بیا نه پرېږدو. دا روان ور د دې څومره بادار دي راتلونکی نسل به هم نه پرېږدو. دا ته به خامخا سزا ورکوي. دا هیڅ کمپرومایز په یو مطالبه هم نشته. د دوی پی ټی ایم مطالبه وا
ملګرو سب ته خاورې کو سوال علاقہ دوی تر اوسه پر بنک ساتلې ده. تاسو ډېر د وزیرستان کډوال دا افغانستان په خاورې کې ذلیل ژوند تیروي نه را پریږدي بیرته.
زه دا یو پیغام دې ریاست ته ورکوم چې ډېره ښه موقعه در سره چې ته نن انصاف وکړه. بیا پښتانه چې یو ځل لاس واچوي بیا صرف لاس نه اچوي صحیح ده. بیا ذلیلوي صحیح ده بربادوي. دا هغه پښتانه دي احمد شاه بابا لاړو مراٹھیان دا ہندوستان ڈر لوئی پیاوڑای تکڑا کام دای نن ہم چه مراٹھیان پیلمو نا جوڑا بی دا برماشوی والی بی دا سی بیا وٹھا کول دا مراٹھیان پس پیتز را پوز باندی درینی برا که مراٹھیان دا سوالن چه ترنن رجب پر نشان ختم شوائی دای بولا بیا با دی نشان نشی پاتی دیر شیو رجی دی دیر سمی کسی دی اچھ کما بعد مشین دا دا پا جیب کے در تکی دا 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 مزید بچا لی اچھ کما پروپیگنڈے دی دا دا نچلی گی وچھ رن دا پوار دا رن دا کدا پلار دا خو پوار دا دا سپاور نستا ورز دا تکوا ورز نا زمان بی پورا وقتو نرازی پیغیق شبا بیا ممکن چنن سمرا برداشت کوو د خپل وطن لپاره د خپل کام د وطن لپاره کو نو خپل کام وطن داسې ځای نه جګړه او غاړو په پیټ زمونږ د وطن نقصان دی. موږ د خپل وطن په داسې ځای کې بولو په داسې ځای کې کام جوړو پیټ ځای کې کام ته ګټي وي کام ته فائدې وي. خدای مو آباد لره خدای مو خوشحال لره د نقیب شهید روح ته خدای خاد لري.
نقیب کوډر خسړې وو ډېر صحیح سړی وو نه په دهشتګر کې وو نه په څه کې وو نه په څه کې وو بالکل صحیح سړی وو کلیئر سړی وو. پلار یې غریب غوندې سړی دی پر ځمکه وخت تېرو کرایې د واجه چې دلته کرایې نه شي ورکړی د دې وجه نه هلته پر ځمکه وخت تېرو.
میرا جدید نو میرے دا چھوڑا بخشی چھوڑا شوائے دا
دا زر نو کلشی
تب یا دیجی خپل پلار ہے
ہاں
تب خپل پلار یا دیجی
نا زوڑی شوائے نای
تو یا شوائے نو چھتا پلار ندر رکھو
اے پا کم جی شے بوتے اکھو گوڑے کم جی شے ایچا بوتے اکھو گوڑے
آدھے دانو کافی لارو آرہ سے نپین ڈالتا دیتا ہر کلے آئیو اور انتظار کی گری ختم بیچے
دا دی وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویبپاڼې پته ده voad1news.com.
وایس اف امریکا ډیوا ده نن د پښتون ځوان نه کې مسجد د ترګری په دروغ تور کراچی ښار کې د وژل کېدو یو کال پوره شوی دی. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نه کې مسجد د کال 2013 د جنوري په 13 نیټه د کراچی د ملیر ضلع په شلتیف ټاون سیمه کې د پولیسو په یو مقابله کې سره د دریو نورو کسانو وژل شوی. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ تیار کړی زموږ همکار بارک والمیا خیل او ردوته یې ستاسو پام را ګرځو.
دغه 25 کلن ځوان د جنوبی وزیرستان اوسیدونکی نقیب الله مسعود وو چې په خپله سیمه کې ترهګرۍ او د پاکستاني پوځ عملیاتو له خپلې کورنۍ سره کراچۍ ته کډه کېدو ته اړ کړی وو. د ده مړۍ لا خاورو ته نه و سپارل سوی چې د پولیسو یوه مشر راو انوار رسنیو ته وویل دغه ځوان له درو نورو کسانو سره له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل سوی دی، ځکه چې وایي هغه د پاکستاني وسلوالو طالبانو ملګری وو. څو ورځې وروسته په ټول پاکستان کې د هغه د وژنې په ضد احتجاجي مظاهرې وسوي. خلکو هغه بې ګناه وباله او له حکومت یې د هغه کورنۍ ته د انصاف غوښتنه وکړه. د پاکستان سپریم کورټ د دې پیښې د پلټنو امر وکړ او د پلټنو لپاره یې سند حکومت د پولیسو یو پلټون کې ډاله جوړ کړه. د پولیسو د پلټونو له نتایجو ثابت شو چې نقیب الله مسعود یو بیګناه تن و چې خپل مزدوري کوله. د پولیسو پلټون کې ډاله د پولیسو یو مشر راو انوار د هغه په وژنه تورن کړ او د هغه د نیولو امر یې وکړ، خو هغه نه یوازې له پولیسو ځان پټ کړ، د مقدمه اوریدنو ته عدالت ته هم نه ورته. خو کله چې پر ټولنیزو رسنیو او په ټول نړۍ کې د دغه پیښې په ضد پښتنو احتجاجونو ته دوام ورکړ، نو هغه د سپریم کورټ یو اوریدنې ته حاضر شو او حمل ونیول سو. سره له دې چې هغه په دې پیښه کې مجرم پیژندل سوی، خو هغه ځان بې ګناه باله او پر دې ټینګار کاوه او ویل یې چې نقیب مسعود د طالبانو ملګری دی. راو انوار ته بیا د نقیب مسعود د وژنې په تور مقدمه کې په 13 جولای میاشت کې ضمانت ورکړل سو او له زندانه خوشې کړل سو، خو نوم یې بیا هم د سفری بندیزونو په لیست کې پاتې سو. د دسمبر په وروستیو کې هغه له عدالت غوښتنه وکړه چې نوم دې هم له ACL څخه وایستل سي او له هیواد بهر دې ورته د تلو اجازه ورکړل سي، خو عدالت یې څو ورځې وړاندې غوښتنه رات کړه. نن د نقیب الله مسعود لمړی تلین په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې د هغه په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار نه دی سزا سوی او په ضمانت آزاد ګرځي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي په 5 غوښتنو کې لومړی غوښتنه راو انوار ته د عدالت لخوا سزا اورول دي.
دا د ریاست کمزوري ده چې تر اوسه پرې انصاف نه وکړو. په یو حواله سره هم په یو سړی باندې د قتل الزام دی، د نه یو ورځ جیل ورکړی دی، نه یې دته چرته بل تکلیف ورکړی دی، دته لوی لوی پروتوکول هم ورکړی دی. په دې منځ کې یو ECL څه دی سزا دې ورکړي شي، خامخا دې ورکړي، ځکه چې دی قاتل دی.
د نقیب مسعود لن نه یوازې نن د پښتونخوا په ټانګ ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د یوې سترې ولسي غونډې په بڼه لمانځل کیږي، بلکې په کراچۍ او په نورو هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د سویډن په مالمو ښار کې هم 13 ورځ د نقیب مسعود لمړی تلین د یو سیمینار په بڼه لمانځل شوی دی. په دې غونډه کې شریک یو ځوان نقیب الله بړی چې وویل
دا ریاست پښتنو ته اکوک نه ورکي او شهیدوي، داسې بې درد مړوي او بیا انصاف هم نه ملاوي. تاسو وینئ چې یو کار پوره شو، بالکل هیڅ جسټس نه دی ورکول شوی نقیب شهید فیملی ته یا نقیب شهید شهادت ته.
په پاکستان کې د بشري حقونو سازمانونه له کلونو راهیسې تور پورې کوي چې د دې هیواد په پښتونخوا، بلوچستان او د سند په کراچۍ ښار کې بېګنا خلک په غیر عدالتي توګه وژل کیږي. خو د نقیب مسعود وژنې خلک داسې راوپارول چې نه یوازې د وژنې په ضد پر لارو سړکونو احتجاجونه وسول، بلکې په سندرو کې هم ورباندې ویرونه وسول.
د نقیب ته پاکی وینه د انسان د سر قاتلا ته بچنګ ایمان تیر کړي مسلمان د سر قاتلا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. خپرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل رپورټ ولور ته ستاسو پام راګرځوو چې په ټانک کې د پښتون ژغورنې غورځنګ و جلسې ته او ورسره د غورځنګ غوښتنو ته په ټولنیزو رسنیو باندې څنګه غبرګون ښودل شوی دی د ټولو ستاسو لپاره راغونډ کړی دی په مردان کې د ډیوه خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په ټانک ضلع کې د پختون ژغورنې غورځنګ د نقیب مسجد په لومبی تلین ولسی غونډه را جوړه کړې ده او په سوشل میډیا نقیب ته د انصاف ورکولو او د ټانک د لاریون ټرند په بره روان دی. د سماجی رابطو د لارې ویل کېږي چې د غورځنګ لخوا د پاکستان د آئین او قانون لاندې غوښتنې کېږي او په قومي میډیا نیوکې هم مخې ته راځي چې د یو فشار لاندې دوی دغه غټې جلسې ته پام نه کوي. د ټویټر د لارې ملک اچکزی په نوم ویل شوی دی چې خبره ډیره واضحه ده، مونږ د پاکستان وګړي یو او مونږ د پاکستان د آئین لاندې انصاف غواړو او مونږ به کله هم خپل پر امن جمهوری اواز پرې نګدو او نور په زور به خپل اواز پورته کوو چې نړۍ واوري. دی ریډیو سره د خبرو په محل سیلنکار او صحافي ملک چکزی وایي د پښتون تحفظ مومن غوښتنې د پاکستان د آئین نه بهر نه دي.
کی خوشک نشته پی ٹی ایم دے چې کوم هم مطالبه کوي هغه د پاکستان کوم کانسټیټیوشنل فریم دی په هغه کې د آرټیکل لسم د آئین باندې هم واقعتن دا د ظلم شکار هغه ځوانان او هغه خاندانونه دي چې هغه خپل حق واړي، هغه جسټس واړي، انصاف واړي. د دوی سره زیاتې شوې دي، د دوی کورونه، د دوی جماعتونه، د دوی هدرې هر څه لمنځه تللې دي. بچي مسوي دي، بچي تر هر څه خواږه وي او ګران وي. که دوی په دې باندې نور هم چپ پاتې شي نو د دې د ایره د نور هم مشته باقی جو نور به مم بربادي روانه وي.
د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د پی ټی ایم مخکې مشر محسن داول د ټانک د جلسي عکسونه خپاره کړي دي او وايي په لوی شمیره کې خلک جلسي تراغلي او را روان دي. په سوشل میډیا فعال کارکونکو او خبريال حق نواز خان وايي د یو کال تیرېدو وروسته باوجود د دې چې د پاکستان سترو مشرانو د نقیب مسجد د پلار سره د انصاف وادي کړی وي خو هغوی انصاف ور نه کړی شو. دوی زیاتوي چې د سوشل میډیا د لارې دغه د پی ټی ایم جلسې نیخ پنیغه خودلی کیږي.
وکال او شو تر اوسه پورې داغي کورنۍ ته چې کمی وعده او کمی خبره وسره حکومت کړی وي چې د پاکستان د فوج مشر چې وو هغه هم د دې کور ته تللو او چیف جسټس هم په دې باندې نوټس اخستیو. نو یو خو دغه غم او غوسه په پښتنو کې پښتون چې کم د حفظ مومنت دی پاکستانی میډیا کې دې ته کوریج نه ورکول کیږي. یو واحد لار دا هغه د سوشل میډیا په لار باندې د ټویټر او د فیسبوک او د واتس اپ.
خبریال مبشر زیدی په ټویټر لیکلی دی چې د راو انوار د لاسه د نقیب مسجد د وجنې یو کال اوشو خو د جنرال باجوا چیف جسټس ثاقب نثار او وزیر اعظم عمران خان د جمنو باوجود انصاف ور نه کړی شو او ریاست لپکار دی چې خپلې جمنې پوره کړي د هغه وړاندې چې ډیر نا وخت شي. په سماجی رابطو په قومي میډیا هم سخت نیوکی کیږي چې په ټانک کې غټه غونډه په پاکستانی ټی وی غانو نه خودلې کیږي. ملک چکزی وایي چې وړاندې هم د ترهګر اختار شوی خلک په قومي میډیا کی ترهګر خودلی کېدل.
پاکستان میډیا خو د مشرف له وخت رانیولې د تروسه پوری دا یو تر نه یوز کاو استعمالو چې پښتانه طالبان دي او طالبان پښتانه دي. خو نن چې کله د پښتنو آئینی انساني اسلامي سوال والے چې هر هغه انصاف غواړي چې هغه د ظلم او د بربریت لاندې کم قوتونه کار کوي هغه به د پاکستان راتلونکي د نور خرابېدو سبب کرنسي په دغه انصافي توګه.
د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نقیب مسجد د کال 2013 د جنوري په 14 نیټه د کراچي په ملیر شالتی ټاون کې سره د درې ملګرو په مقابله کې وجل شي وو او بیا ورستو په خپل د پولیس پلټنو دغه جالي مقابله ګرځولې وو او د پاکستان ستر محکمې سپریم کورټ په دې د خپل اندې نوټس اخستی وو خو راو انور بیا ورستو په ضمانت خوشې کړی شو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
وایس اف امریکا ډیواله په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د پوجي عدالتونو د مدیر په غزولو اندیشنه څرګنده کړې ده چې حکومت د دې پریکړې لپاره قانوني مسوده راوړي. کمیشن ویلی دی چې پوځي عدالتونه د هر هغه جمهوریت نظام په ضد دي چې د خپل وګړو د بنیادی حقوقو او ازادیو د سرلوړۍ ادعاوي کوي. تفصیل ور باندې ارشد حسین له اسلام آباد په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی یو ځل بیا د عام وګړو د محاکمه کولو لپاره د پوځي عدالتونو د میاد غزولو مخالفت کړی دی او دا عدالتونه د جمهوریت او د انصاف د نظام پر ضد بللې دي. پاکستان کې پوځي عدالتونو ته د عام وګړو پر ضد د مقدمو چلولو اختیار دسمبر کال 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د خونړی برید وروسته د جوړ شوي نېشنل اکشن پلان لاندې د دوه کالو لپاره ورکړل شوی وو. په دغه مقدمه پوځي عدالتونو په اختیار کې د اضافه وجه د ترهګرۍ لقبله اغیزمند شو کورنو ته تیز انصاف ورکول ګرځول شوی وو. د بشري حقوقو فعالین او قانون پوهان د پخواره هسي د پوځي عدالتونو مخالفت کوي. په داسې حال کې چې د هیواد دننه جوړ د پوځي عدالتونو میاد د رواني میاشتې په اخیره کې سر ته رسي او یو ځل بیا دغه عدالتونو د اختیار غزولو خبرونه خواره دي. خو د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی په دې حق له د حکومت لخوا پارلمان کې په بل وروړلو سخت اندېښمن دی. د ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدی حسن ډیو ریډیو سره خپلو خبرو کې وایي چې کله په هیواد کې ترهګري زیاته وه نو د پوځي عدالتونو یو څه ضرورت وو، خو اوس د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی او دغه عدالتونو ضرورت پاتې نه دی.
جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ فوجی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا کام زیادہ تر سیکریسی میں ہوتا ہے. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ سیکریٹ نہیں ہونا چاہیے، اوپن ٹرائل ہونا چاہیے.
ہوائی دا جمہوریت تقاضا دادا چی فوجی عدالتوں نہ دی پکار، ولی چی پدغا عدالتوں کی زیادہ تر کار پر خفیہ ڈول کی گی او انصاف ہم دا وائی چی دا یو تن پر ضد کاروائی پر کارا ڈول اوشی. د پیپل ګوند مرکزی مشر قمر زمان کایرا وای چې ګوند تل د پوځي عدالتونو مخالفت کړی دی او کو پارلیمان ته په دې حق له حکومت کم بل روړي نو بیا به ګوري.
ملټری کورټس اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے.
هغه وای پوځي عدالتونو د هیواد د کشالو حل نه دی او باید چې په عدالتي او قانون نظام کې د اصلاحاتو لپاره کار پیل شي. نن سبا پاکستان کې د پخوا پرتله د امنیت چاپیریال تر ډیره حده ښه شوی، نو آیا په نننی دور کې د پوځي عدالتونو ضرورت شته او کنه؟ د پاکستان بار کونسل وائس چیئرمین کامران مرتضی ڈیو ریڈیو سره خپل خبرو کې وای چې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو ضرورت نه مخ کې وو، نه ننشتا او نه به په مستقبل کې چرته پیښ شي. هغه وای په تیرو وختونو کې دوه ځله د پوځي عدالتونو اختیار غزول شوی دی. آیا ترهګری کم شوی ده او کنه؟ بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبې د ترهګری لقبله زیاتې اغیزمند شوی وي. خوشمیری خای چې په بلوچستان ایالت کې د ترهګری په پیښو کې 23% اضافه شوی ده.
یہ جو ہے وہ ہم کو سول سسٹم سے آنا پڑے گا، اس نظام کی طرف آنا پڑے گا، دنیا میں چلتا ہے اس نظام کی طرف آنا پڑے گا جو دستور کے مطابق ہے، جو قانون کے مطابق ہے. یعنی دستور میں پیمنٹ جاری کر کے اور اس طرح سے کورٹ سے
دستور مطابق وی تش پا دستور کے دا پیوان کارے کولو سر دا معاملہ نورا مخ کے نشیت للے. دا بشری حقوقو لپاره دا هیواد دا قامی ادارے مشر جسٹس علی نواز چوہان هم پوځي عدالتون دا کشالے حل نگنی او وای باید چھے واکداران دا هیواد پوجداری نظام مضبوط کړي. مطبوعات د سرچینو دخلی وای چې مرکزی حکومت د پوځي عدالتونو د میاد غزولو لپاره د مخالف ډلو سره د خبرو لپاره دوه کسیزه کمیټه هم جوړه کړې ده چې د پوځي عدالتونو د میاد غزولو په معاملې به مخالف ګوندونه په اعتماد کې اخلي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. وخت سوه دی په کوټه کې د ماخوستن 8:30 او کندهار کې 8:00 او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 9:30 دي. یو وار مو بیا پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د پښتنو د ټولو سیاسي، اقتصادي او عیني حقونو لپاره به مبارزه کوي. نن په ټانګ کې په کراچۍ کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله مسید د لومړي تلین په مناسبت ولسي غونډې ته په وینا کې هغه ویلي یو کال وروسته هم د نقیب الله په قضیه کې انصاف نه دی سوی.
یو کال پورا شو، یو روان وتل سزا میلاو نشوا، خو ولا چې سل کال پورا شي بیا نه پرېږدو. دا روان ور د دې څومره بادار دی، راتلونکی نسل به هم نه پرېږدو. دا ته به خامخا سزا ورکوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسیون د فوجي عدالتونو د غزولو باندې اندېښنې څرګند کړې. د کمیسیون یو مشر ډاکټر مهدی حسن وایي د جمهوریت غوښتنه دا ده چې هیواد کې د فوجي عدالتونه نه وي.
عدالتونو کې زیاتره کار په خفیه ډول کیږي او انصاف دا وایي چې د یو تن پر ضد کاروایی په ښکاره ډول وشي.
او په افغانستان کې چارواکي وایي د بادغیس او فاریاب په ولایتونو کې د عملیاتو په مهال ډیر شو تنس دي طالبان او لاس داعش وسلوال وژل شوي. د چارواکو په وینا بادغیس کې یو بهرني داعش ترګر سره له ښځو او ماشومانو نیولې دي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د پښتنو د ټولو سیاسي، اقتصادي او عیني حقونو لپاره به مبارزه کوي. یو کال وړاندې کراچۍ کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله مسید د لومړي تلین په مهال ولسي غونډې ته په وینا کې منظور پښتین وویل یو کال پوره سو خو نقیب الله مسید ته انصاف نه دی ورکول سوی او نه هم د دوی کومه بله غوښتنه منل سوې. دا غونډه نن د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع ټانګ کې جوړه شوې و چې پکې راپورونه وایي ګڼ شمېر کسانو ګډون کړی و. منظور پښتون وویل د پښتنو سیمې له مدنیاتو ډکې دي، خو ګټه یې د پښتنو نه ده، نه هم په چین پاکستان اقتصادي لویه لار کې ورته ونډه ورکول شوې. نوموړي د پښتنو په یو شمېر نور ستونزو باندې خبرې وکړې. راپورونه وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په وخت ټانګ کې موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ بند و. نن د پښتون ځوان نقیب مسید د ترګری په دروغ او تور کراچي شهر کې د وژل کېدو یو کال پوره سوی. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکی ځوان نقیب مسید د کال 2013 د جنوري په 14 نیټه د کراچي د ملیر ضلع په شلتیف ټاون سیمه کې د پولیسو په یو مقابله کې سره د دریو نورو کسانو وژل سوی. یا د مقابلې ته په خپل د پولیسو پلاتنیزي ډلې جیلی مقابله ویلی و. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د پوجي عدالتونو د مدې په غزولو اندېښنه څرګند کړي ده. کمیشن ویلي پوجي عدالتونو د هر هغه جمهوریت نظام په ضد چې د خپل وګړو د بنیادي حقوقو او ازادۍ د سرلوړۍ لپاره اداګانې کوي. په پاکستان کې په کال 2014 کې د ډسمبر په 14 نیټه پېښور کې په ارمی پبلک سکول د ترګري بریدو وروسته پوجي عدالتونه جوړ کړل شو. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په بادغیس ولایت کې د ځانګړي عملیاتو په مهال د داعش ډلې لاس وسلوال وژل شوی دي. د عملیات د چشمه شیرین په سیمه کې ترسره شوی. د دفاع وزارت ویان نن په یو اعلامیه کې ویلي د عملیاتو په وخت 14 نور داعش وسلوال چې بهرنیان وو له خپلو کورنیو او ماشومانو سره نیول شوی دي. هلته په فاریاب کې چارواکي وایي د نړیوال ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه 60 طالب وسلوال وژل شوی دي. د امریکا حکومت نن په دروښتامه ورځ هم بندو. دا د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږدې مودې لپاره د حکومت بندیدل یا شټډاون دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هغه ډاډه دی چې امریکا او ترکیه به له شام څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته هلته د کوردي یاغیانو د ژغورنې په اړه یوې موافقې ته سره ورسیږي. ښاغلی پامپیو د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړي او ویلي دی په یوه موافقه باندې کار شروع دی. او اسرائیلی پوج ویلی یو بل یعنی شپږم داسې چونل یا چنډیلی مندلی او تباکوی کوم چې د حزب الله ډلې وسلوالو په لبنان کې کینلی و څو په اسرائیل بریدونه وکړي. د پوج ویان جوناتن نن ویلی د دغه چونل د یو لبناني په کور کې مندل سوی و او تر اسرائیلي خاورې پورې غځېدلی دی. اسرائیل د ناردرن شیلډ په نوم باندې د دسمبر په میاشت کې د هغه چنډیلونو د مندلو او ورانولو لپاره عملیات شروع کړي چې په وینا یې حزب الله ډلې په زیات شمیر جوړ کړي دي او مقصد یې وسلوالو ته اسرائیل ته د تاګ او هلته د حملو اسانتیاوي ورکول دي. د اسرائیل د دفاع ځواکونو یو ویاند ویلي د چونلونو له لارې اسرائیل ته د خطر مخه نیول سوې ده.
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس آف امریکا ډیوا د کډرمن اوریدونکو اوس هم ستاسو پام راګرځو نړیوال مطبوعات د کتنیا او د کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
نن د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په سویلی خار ټانک کې کال وړاندې کراچۍ کې د پولیس په ولقه کې د وزیرستان د یو ښایسته زلمی د نقیب مسید د قتل د کال پوره کېدو په مناسبت د پختون تحفظ مومنټ یا د پی ټی ایم د بیرغ لاندې یو درنه عوامي جلسه وشوه. د دې جلسې خبرونه خلا را روان دي، خو د پی ټی ایم په باب له د مشهور ټلویزیون چینل د الجزیره په ویب پاڼه پاکستان نه د یری د لاسه فرانس ته د تښتیدلي نامتو صحافي د طه صدیقي یو تفصیلي تجزیاتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دی، آیا پی ټی ایم پاکستان کې د یو بل بنگلہ دیش جوړولو په لوري روان دی؟ دې سرخط لاندې وړه سرخی ده، که د پښتنو غوښتنې ونه منلی شي نو پاکستان کې یوه لویه تباهي سر راپورته کولو واله ده. طه صدیقي په الجزیره ویب پاڼه د چاپ شوي خپل معلوماتي رپورټ په شروع کې لیکي چې کال وړاندې یو پښتون زلمی نقیب مسید د پولیس په ولقه کې ووجلی شو. د پولیس بیان دی چې نقیب مسید د طالبانو ټینګ ملګری و او د ترهګرو په خفیه ځای د چاپې وهلو په وخت په مقابله کې مړ شوی دی. خو د نقیب خپلو خپلوانو، دوستانو او د بشري حقونو ځینو تنظیمونو د پولیس دا دعوه دروغ بللې ده. د حکومت په حکم د نقیب مسید د قتل په تحقیقاتو کې دا خبره ښکاره کړې شوې ده چې پولیس مقابله اړو شوې نه ده، او د کراچۍ پولیس نقیب مسید په یوه بناوټي پولیس مقابله کې وجلی دی. په دې مقدمه کې ککړ پولیس افسر ایس پی راو انوار ونیولی شو، نن سبا په ضمانت دی او مقدمه پې چلیږي. رپورٹ جاتے چې د نقیب مسید د قتل نوڑان دی هم حاکمانو د ماورای عدالت پکی دن کو قتلونو د مقتولینو د وارثانو په ویر غوغا هیڅ خوشا نګرولا. خو د نقیب د قتل خلاف وزیرستان کې د د کلی مکینا د پښتون تحفظ مومنت په نوم راپورته تحریک چې په شروع کې ډیر معمولی او کمزورې وو، نن د همو پښتنو د حقونو یو زبردست او مضبوط आवाज جوړ شوی دی. رپورٹ لکھی چې پی ٹی ایم د بشری حقونو یو ځوان عمر مرستیال منظور پشتین شروع کړی دی، او نعره دادا چې د پاکستان د آبادۍ د دویم لوی اکثریت یعنی د پښتنو د حقونو تحفظ دی وکړی شي او دوی له په امن او روغه سازه سره د ژوند تیرولو خپل پیدایشي حق ورکړی شي. طه صدیقي خپل رپورٹ کې زیاتی چې پښتانه د تیرو شلو کالو راسې تش په نوم د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې ډیر زیات دل شوي دي. امریکا کې د 11 ستمبر د ترهګر حملو تو امریکی په افغانستان یرغلو کو، افغانستان کې د ترهګر ګوندونو جنگیالي د امریکی د فوج نه د ځان بچکولو د پاره د پاکستان سرحدي قبایلی سیمو ته راوړېدل. دلته ورپسې د پاکستان فوج ټوپک راواخیستو، خو د پاکستان فوج د ترهګرو د وهلو په ځای سیمه کې نه یوازې بیګنا پښتانه اوچقول، بلکې په ګرد پاکستان کې پښتانه د پاکستان نورو خلکو ته د ترهګرو په سیر ښکاره کړل. الجزیره لیکي چې د نقیب د قتل خلاف منظور پښتین په زرګونو خلک د وزیرستان او د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو نه اسلام آباد ته د احتجاج لپاره بوتلل. د دوی مطالبه اوس د نقیب مسید په قتل کې د انصاف کېدون علاوه د ټول پاکستان د پښتنو د حقونو د تحفظ مطالبه جوړه شوې ده. په ګرد پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره د کېدونکو مظاهرو نه پی ټی ایم یا پښتون تحفظ مومنټ اوس د یو مضبوط تحریک شکل اختیار کړی دی. د پی ٹی ایم جلسو ته خپلو تقریرونو کې منظور پښتین او د پی ٹی ایم نور مشران په اس کومي دا تاسوونه کوي چې د پاکستان فوج د دوی د سیمو نه د جنگیالو او د ترهګرو په وستو کې ولې ناکامه شوی دی، او آیا د پاکستان فوج واقعي تونلاري او ترهګر ګوندونه چقول غواړي. د پی ٹی ایم په جلسو کې یو مقبوله ناره دادا چې د دهشتګردۍ شاته فوج ولاړ دی. پی ٹی ایم د ماورای عدالت د قتلونو ازادۍ سره د تحقیقاتو کولو او د بې درک کړې شوو کسانو د راښکاره کولو او عدالتونو کې د پیش کولو مطالبې هم نیولې دي. طه صدیقي په الجزیره ویب پاڼه د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې د پاکستان میډیا د پی ټی ایم د هلو زرو خبرونه نه خوري. صدیقي اندېښنه ښکاره کړې ده چې پخوا هم دغه شان یو تحریک د مشرقي پاکستان بنګالیانو د خپلو حقونو دپاره شروع کړی و، خو د بنګالیانو فریاد ته د غوږ ایښودو په ځای د پاکستان فوج په کال 1941 کې بنګالیان سخت اوچقول. پدی بنگالیانو د فوج خلاف ټوپک راپورته کو چې اخیر نتیجه د پاکستان دو ټوکړه کېدو کې رامنځته شوه. د مشرقي پاکستان د بیلیدو 50 کال وشول خو ښکاري داسې چې د پاکستان واکدارانو دغې پیښې نه عبرت نه دی حاصل کړی او د کال 1900 په شانې د پښتنو په کلهمه سیمه کې د قتل غارت او د وینو بیولو خونړۍ لوبه شروع کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا د خبرمنو اوریدونکو خبري خبرونه ته ادامه ورکوه. اوس مهم پام راګرځو نورو ریپورټونو ولوري ته. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په بدغیز ولایت کې د ځنګړې عملیاتو په محل د داعش ډلې لس وسلوال وژل سوي دي. د عملیات د چشمه شیرین په سیمه کې ترسره سوي او هم دا چې بل لور په فاریاب کې چارواکي وایي د نړیوال ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه 40 طالب وسلوال وژل سوي دي. تفصیل زموږ همکار محمد اکرام په دې ریپورت کې راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وای د غدایش وسلوال تیر شپه د جوان ولسوالۍ په چشمه شیرین سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وجل شوې دي. دفاع وزارت ته یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د یادو عملیاتو په وخت شپاړس نور داعش وسلوال چې بهرنیانو د خپلو کورونو سره نیولې شوې دي. په دې مهال د بادغیس سیمه ییز چارواکو ویلي چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونو تیر شپه په جوند ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په مرکزونو باندې هوایي حملې کړې دي. د بادغیس د والی بیان جمشید شهابی امریکا غږ ته ویلي چې په دغه بریدونو کې 13 وسلوال طالبان او 10 داعش وسلوال وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې نړیوال ځواکونو په سیمه کې د وسلوال طالبانو په یو لوی زندان باندې برید کړی دی چې داعش ډلې خوشا سلویخت زنداني غړي د ځان سره وړي دي. دا په داسې حال کې چې 13 ورځ امریکایي ځواکونو هم د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د یو جګپولي قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی وو. وسلوالو طالبانو تر دې وخته پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا افغان امنیتي ځواکونو دا وکړی چې تیره شپه د فاریاب ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د نړیوال ځواکونو په هوایي حملو کې د طالبانو یو کمانډر په شمول 40 طالب وسلوال وژل شوي دي. د فاریاب ولایتي پولیسو ویان وایس اف امریکا ته ویلي چې د طالبانو یو پیژندلی قومندان قاری تاج محمد او 19 نور طالب وسلوال په دغه عملیاتو کې وجلې شوې دي. نوموړي ویلي په هوایي عملیاتو کې 14 نور طالبان ژوبل شوې دي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
وایس اف امریکا ډیوا د کډرمن اوریدونکو اوس مهم پام راګرځو یو مرکې ولوري ته چې په افغانستان کې د سولې لپاره روان بهیر ته په پاکستان کې ملتپاله ګوندونه څرنګه ګوري. زموږ خبریال عبدالرزاق په سیمه کې د کامی وطن ګوند له مشر آفتاب احمد خان شیرپا سره یو مرکه کړې ده. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
دا کم اس حل ضلع چکی گی دا امن دا پارا اور دا کم مذاکرات چکی گی زماں پخل دا سے موقع مخ کے نوارا گلے مونگا ددے ویلکم کو او چونکہ امریکم پا مذاکرات و کناس اور طالبان امادی اظہار کرے دا نو دا یو ڈیر خ آغا پدا گلے اثر ڈیر آغا خ موقع دا چې دا موږ مخ کې بوزو خو دې کې زمونږ دا موقف ته چې د افغانستان حکومت پکې شامل نه دل پکار دي. افغانستان کې چې کم اوس صورتحال دی او یو بدګماني فضاش ته د پاکستان خلاف التاغش ته اغل ریکول د پاره چې اغل رشینو زمونږ دا دل ته چې اوس موږ څه کوو لګیو نه غبا التبا او یې باندې عملی تور باندې غوې پی چې پاکستان یو مثبت کردار رکھے یو حد پور خو شو دے وہ مکمل طور مان دے کہ زمونگا نور اس ارادے نشتہ منگا امن غارو دے امن نہ پاکستان تم فائدہ رسی اور دے خطے تم فائدہ رسی نو دے دا پارا زمونگا دا خواہش دے کہ دوار ملکوں پر مینس کسی آبادی تمادی دا پدے کے دے داد ختم کرے شی پ حکومتی سطح مانم پ اسٹیبلشمنٹ پر سطح مانم اور اولسی سطح مانم دا افغانستان کم حکومت چ دے آغا دا امریکی دا غزنا منتقلین نغواڑی او اگوی وی چی امریکی فوج دی التائی دا افغانستان اس دا موقف تے اگوی وی چی پدے مانے خبرہ کی دی چی دا سوسا خبرہ ندا منگا غوالو چی منگم دا غوالو چی دے اگوی دیو چی او یو دل دا الیکشن چی رستو کرشو دے دا پارا رستو کرشو چی دوی دن پاکی سب آخلی چی یو دل الیکشن اوشی اگے نہ پس طالبان سرا بیا دا خبرو پتن شاہ موکر راضی ہو کندر راضی دا خو دا دیر وقت تا سے عواموں کے مختلف تنظیموں کے مختلف سوچوں کے دا اغاو چے پکار داری چے ٹول پختانہ قوم پرست جماعتوں نے گزیشی او اگوی دے پا منیمم دا سے آگے ایجنڈے مانے چے کم ٹول پاگے مان متفق کی پاگے دا پارا آواز اچت کی نو منگا پدے کے دا پہل کر دے اور غواڑو چے دا سی یو پروگرام یو اگر دے ایجنڈے دے جوڑا شی آگے مانے بے سربراہی اگر دے اوشی آگے کے چی پیا نور کم گندونا یا دا سے تنظیموں دی چی آگے شامل ہو دی آگے مانے بیا رستو خبر کے دی شی او دے سر با یو خو آواز دا پختنو موثر شی اور منگا اب دا پختنو صحیح مانو کے داغوی جس مسئلے دی پاک مانبا یو موقف مخام خراش
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا اوری مش پروگرامون تاسو په ویب پانا او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی دا ویب پانی پتا دا voadivanews.com ٹویٹر at VOA Diva. د وایس اف امریکا دی ودا کډرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې د بشري حقوقو یوې ادارې د افغانستان د دفاع په اوسنی سرپرست وزیر اسد الله خالد باندې تور لګولې دي چې د بشري حقوقو سرغړونه کړې ده خو هم د هغه هیواد پرلمان د شاغلي اسد الله خالد دفاع کړې ده او وایي چې دا تورونه بي ځای دي او کچيري پر ځای وایي نو لس کال وړاندې ولې دا تورونه مخې ته نه راتله. تفصیل هم دا کمل روان په دې رپورت کې.
د بشر حقوقو د څاری او بنسټ افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر په بشري سرغړونو او شکنجو تورن کړی دی. د بشر حقوقو د څاری درې په خپل رپورت کې ویلي اسد الله خالد چې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د وکمنۍ پر مهال د ملي امنیت او د ملکی ادارو چارو کې پاتې شوی و د خپل دندې پر مهال په جنسي زورونو او همدارس په شکنجو ورکولو کې لاس درلود. د اسیایي هیوادونو لپاره د بشر حقوقو مشر په خپل رپورت کې ویلي اسد الله خالد د خپل دند پر محل په شخصي زندانونو کې به د محکمې پرته خلک شکنجه کول د میرمنو او نجونو په جنسي زورونه کې او د بندیانو په غیبولو کې ښکیل پاتې شوی دی. همدارس د بشر حقوقو د څاري درې ویلې د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم دور انتخابات چې په 2009 میلادي کال کې ترسره شوی وو اسد الله خالد به د ولسمشر حمید کرزي د ملاتړ لپاره په پیسو رای راټولولې. د تورونو د سپینوي په هدف مو دفاع وزارت لویان سره اړیکه ونیوله خو نوموړي په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه خو خپل اسد الله خالد څخه د نظر په ترلاسه کولو ونه توانېدو. د نړیوالو چارو سیاسي چړونکو یونس پکور وایي د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر باندې لګیدلې تورونه سیاسي مخې لري. نوموړي زیاته کړه اسد الله خالد د افغانستان ملي ګټو ته ژمن چرواکی پاتې شوی او له همدې امله اوس هڅه کوي چې د نوموړي انګیزې او شخصیت ته صدمه ورسیږي.
داس تورونه راپورته کول تر دې پر ځای چې اصلي حقیقت ته اشاره وسي سیاسي موخې لري او سیاسي موخې دا دي چې دا شخصیت لکه څنګه چې په دمارتي په غونډه کې مو ویل چې موږ به تعرضي جګړه کوو موږ هغه څوک چې سوله نه کوي هغه به وژنو. غیر له دې د بشر د حقوقو د کمیسیون په راپورونو کې د افغانستان واضح د شخصیتونو نومان شته. غاز جنایت جنګي
وجن مرگ دا وقت دی نه دی دا مسائل دی هغه وخت پریښول چې افغانستان یو قوي قضا پلو جنایات د چیرلو هغه بین المللي محکمه د بیا دی هغه راسته ودی چیری هر یو بیا خپل ځان دفاع
د هیواد دی بشر حقوقو ادارې ویان بلال صدیقی له ډیوی سره خبرو کې ویل چې د 2002 کال وروسته په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه ګڼ شمیر د اندېښنې وړ سرغړونې رامنځته شوی او نه یوازې په افغان حکومت کې شامل او بهر چرواکي او زورواکي ښکیل دي بلکې وسلوال مخالفین هم په دې سرغړونو کې په مستقیمه توګه ښکیل دي.
او زموږ غوښتنه دا ده چې د عدالت انتقالی د پروسې پر اساس به د 2002 کال را په دې خوا دا قضا ټول ډېر په هر اړخیز توګه وڅېړل شي او هر څوک چې ګران ده په دې نظم حقوق بشري مواردو کې د دوی نه پوښتنه وشي او دوی خپل ځواب وایي تر څو تعمین شي او قانون حاکمیت پیدا کړي او د معافیت فرهنګ په افغانستان کې محو شي.
دی بشری حقوقو سازمان ویلی له تیرو څلوېختو کلونو رئیس په افغانستان کې له بشری حقوقو څخه سرغړونې روانې دی او د سپیناوي لپاره تر اوسه هیڅ کوم اقدام نه دی اخیستل شوی. په افغانستان کې د بشر حقوقو سازمان د بشر د حقوقو په ټولو نړیوالو ادارو غږ وکړ چې هغه بشری جنایتونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې تر سره شوی دي څېړنو لپاره یې کوټلې ګامونه واخلي تر څو په راتلونکي کې د بشر ضد جنایتونو د ترسره کېدو مخه ونیول شي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیو رادیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
وسیف امریکا دی ودا کتر من اوریدونکو او سمزو د بلوچستان ایالت هلور ته چیرې چې د سعودي عربستان یو پلاوی هلته د گوادر شار ګوټ ته ورغلی د گوادر د ژورو اوبو د بندر کتنې کړې او ورسره هلته د پنګونی د چانسونو جاج اخستی. تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې راکبي.
د گوادر د دورې پر مهال باندې د سعودي عرب د دغه هیئت مشري د سعودي د پېټرولو انرژي او د معدنیاتو د څانګې مرکزی وزیر خالد بن عبدالعزیز الفالی کوله. د پاکستان د سرکاري خبری اجانس ای پی پی وی ای چې د سعودي عرب د گوادر د دورې مرامداد چې په گوادر کې چې د تیلو د صفاکولو لپاره د ځنګړي د تیلو صفاکولو شرکت آیل پاینری د ټاکل سوی ځای کتنه وکړي. د دورې پر مهال باندې د سعودي عرب و د غډلې ته په گوادر کې د پانګې اچونې لپاره د بیلابیلو څنګه پاکله باندې هم خبرتیا ورکول سپله. په دغه غونډه کې د پاکستان، سعودي عرب سره سره د چین عالی رتبه مامورینو هم ګډون درلود. سعودي عرب د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري سره سره په گوادر کې هم په بیلابیلو څنګه کې پانګه اچونه کوي. و گوادر ته روانې دوه مخه د پاکستان د پېټرولو مرکزی وزیر غلام سرور خان ویلی وو چې د سعودي عرب په مرسته به د بلوچستان په گوادر کې به ډیر زر د تیلو د صفاکولو یو نوې آئل ریفائنری شرکت به پرانستل شي.
چاینیز کې به کوئی کنسرن سعودیز کی آمد پہ نہیں ہے. پروونشل گورنمنٹ کو بھی کانفیڈنس میں لیا گیا ہے، آن بورڈ ہے، اور جو پروونشل گورنمنٹ کے کنسرن ہیں جو کہ ہونے چاہیے پروونشل گورنمنٹ، اور ان کے کنسرن بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ایڈریس ہوں.
د چین په گوادر کې د سعودي عرب پر سرمایه کاری باندې هیڅ ډول تشویش نه لري. موږ د بلوچستان حکومت هم په اعتماد کې اخستی دي. دوی که څه تشویش لري باید چې وی لري هم موږ به داغه د اوارولو تکل کوو. د پاکستان د پېټرولو مرکزی وزیر غلام سرور خان ویلی وو چې په روان میاشت کې به د سعودي عرب پاچا د گوادر د دورې اټکل کوي چې د تیلو د صفاکولو د دغه شرکت مایده به لاسلیک کوي. د پاکستان د پېټرولو مرکزی وزیر غلام سرور خان و ریډیو پاکستان ته وویل چې د گوادر د تیلو د صفاکولو پر دغه شرکت به لس ارب ډالر لګښت راځي. وزیر اعظم عمران خان په دې نږدو کې د سعودي عرب د دورې پر مهال باندې و سعودي چارواکو ته په گوادر کې د تیلو د صفاکولو آئل ریفائنری او دغه ډول د بلوچستان د معدنیاتو سره سره په نورو څانګو کې هم د پانګې اچونې وړاندیز کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم د عمران خان د سعودي عرب له دورې وروسته د سعودي چارواکو په گوادر کې دلچسپي زیاته سوې ده چې لاغه را پدې خو تر اوسه پوری د سعودي علي رتبه مامورینو دوه ځله گوادر ته راغلي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیولی جو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
په امریکا جوا دا کډرمن اوریدونکو سمزو د چمنو لوري ته چیرې چې زموږ خبريال نعمت الله سره دی وای کوي. خو د پاکستان کې د بیروزګاری کچه مخ پر زیاتېدو ده، نو په بلوچستان کې دا کچه بیا د نور پاکستان په پرتله ډیره زیاته ده. تفصیل هم دی رپورت کې.
موږ سره وخت راوز د لغړتوب لزو تعلیم او تعال کوانی ګرد پر لغړتوب کې لګیا دي. لاس جماعت دولس دولس جماعت اسکولونه ویلی دی کلی دی ما شت بردا لغرتو باندې گای دی بردا مازل گله باندې کارډون نسته یواره کارډو پر مې بردا چش پر مې شیخ خلک لار سی برت راش و دښنه یک سره وخت بر څلور بجې بنځه بجې راوتلی روزګار نس مردا خاص کو شهر می چپته کو عمران خان ته کو چې مرسته روزګار کې مرسته نوکری راي کې ګرته موتال کو انجی په لغرتو کې لګای دی کاربارونه نسته ورور.
ان محمد قاسم د چمن شهریم روزګار ته بالکل نه ونی کې برابر دی. اول خبر خدا دلته کم سړی منتخب سي چې دره کام سي دري پارټي سي اغه اول خپل خلته ډیر ترجیح ورکي او په دې وجه باندې دا پړل کې خلک دا تعلیم یافته خلک چې کم مسکان نو په علاقې کې دا وخت په زورو د کسان ته چغه بیا پاست آبادی خو ته معلومه ده چې آبادی مر 12 لک زیر اول ته بدبختانه چې ګورنمیر د 34 لک کله کچیر مژو ګورم په چمن کې په زورو تعداد خلک سره چغه بیا پاست مطلب بشله را پارس ورلسم میټریک تقریبا که زدا وایم چې د 50000 زیات کسان ستا نو کریان بالکل ته نستا که په سیات کې نو کریان و ګوري کې په اډیکیشن کې و ګوري که پاره مې کومه کې د یو ګوري چې مثلا نو کریان دي هغه چې کوم ام پی دی لکه یې مېنی کوم چې د دې بوس حکومت سم مخ کې و ګورو هغه حکومت هم د کربا په پروري پرمیا باندې خپل کوم لګولې دي موجوده مش بالکل د دې وښ نظام سم مطمئنه نه یو.
زما نوم نادر شاه دی، چمنو سیدونکو یم، شهر باشنده یم. ما تقریبا درې څلور واره په لیوز په پلس کې اپلای کړی ده، نو اوس حکومت ماته دا خپل نوکری نه راکوي. هغه دا وایي چې نه راکه پیسې ماته راکه، نو اوس پیسې زما سره نه ستدي، د پیسو پرته کړی دي. د هغه باوجود زما عمر ورې شلو، زه اوس در ټیم تیر شلو، ما سره څوک نه نشي کولی کومک چې دوی ماته پیسې راکړي او زه یې ودی ته ورکړم.
انو محمد قاسم دی، اول سیس د ډیوا رادیو ډیر شکریا ادا کوم چې تیز موږ د بیروزګاری په والا باندې موږ आवाज پورته کوي. یقینا زموږ په علاقې کې بیروزګاری به خي زیاته ده، چونکه هغه د مېن وجه ده چې کوم حکومتونه راغلي دي هغه خپل خلک لګولي ولا او چې کوم تعلیم یافته خلک ولا. یعنی زه به اول د خپل ځان مثال درکم چې زه دا وخت ولسم پاسم ما په مسپلټی کې یان دی پورچګیداري باندې ماکه غزان جمع کړی ول ټیسټ انټرویو هغه غایب سول بیا دغه بعد ما په بینډار کې جمع کله او می ټیسټ انټرویو کړی دغه بیا غایب سول بیا مش په لیویزو کې وکله هغه هم غایب سول دا رقم په پلس کې مش کړی ته په کوم ځای کې مش اپلای کړی دي کم خلک چې ورسه انټرویو وکي وي قابلیت دي میریټ ني دلته هیڅ میریټ نه سره دته خالی پیسې چلیږي رشوت شروع دي ټول افسران ګرځ په رشوت کې ملوث دي
سره تن میافته خلک دي یاده بل سره د تو زور د نو زور مزدوران دي یا داسې د بارډر خوا ته بس کارډونه جوړ سي د 2300 ټایره ګیلې بس موږ گزاره پدې شي باندې او بل د حکومت زمرد افیل دي چې اول خو زمش کوم روزګار تعلیم یافته ته وکړي چې دا به دا یو پر کار باندې سي څنګه دا ورو سوال چې دلته مثال د نور وسول وسبو د نور زلو خلک راغلي دي بس د مثال جوړ کړی بیا د کوم سرکاري نوکریان چې دی راسوړي دي اصل کې حق حقدار خو به حق چې حقدار ته ورې نو ښه خبر دي لهدا د لازم سم ډیر تقریبا په هر لسل کسانو کې زمرد احتیا کس نیوي کس تعلیم یافته دي خو مجال پر دې ځای باندې افسوس پر دې ځای باندې دي چې اوس به دي کې یو د نن برخه نوکری نه دی لګای کار دا بس بینوک بیا روزګار دي قسم غلاوی شروع کیږي کډا کی دي کقتلونه دي قتل غارت یار شي دي غلط سبب به روزګاری د کاروزګار پیدا سي او هر انسان خپل روزګار سي بیا به نو ډوکا ولي ول کیږي بیا به مړی ول کیږي بیا به یو د بل کوروت ول سره ول کیږي.